د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مطالب: افغانستان د هغو خلکو د ایستلو لپاره چې فکر کوي هلته خوندي نه دي، د نړیوالو هڅې روانې دي.
د اوس لپاره هڅه کیږي چې له طالبانو سره زموږ د ارتباط لاره مشخصه شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې له کورنیو بې ځایه شویو افغانانو سره مرسته یې لومړیتوب دی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار وایي چې په نږدې راتلونکي کې به بې ځایه شویو سره د مرستې لړۍ پیل کړي.
د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د افغانانو نظر:
دا یو تاریخي ورځ وه چې امریکایان له افغانستان ووتل، خو افغانان له سخت
او پورستي اړودوړ کې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته اوښتي زیانونه،
هم د بهرنیو پروازونو یا انټرنیشنل ترمینل هم د مشکک ترمینل دواړه مکمل په یو اندازه تخریب شوي.
د خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لمړی په موکړی خبرو نوته. د هم د خبرونو سرټکی: د اروپای ټولنې یو چارواکی وایي دا ټولنه له دې لري د چې طالبان سم دستي په رسمیت وپیژني. برتانیا له افغانستانه د خپلو وګړو د خوندي سلو په اړه له طالبانو سره خبرې کوي، او د پخواني حکومت د ښځو د چارو سرپرست وزیر وایي د افغان میرمنو د وضعیت لپاره اندېښمنه ده. بشپړ خبرونه: د اروپا د کورنیو چارو کمشنر وایي اروپایي ټولنه لا له دې لرې ده چې طالبان په رسمیت وپیژني. یولوا یوهانسن پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته په دې اړه خبریالانو ته وویل:
اروپایي ټولنه د طالبانو له رسمیت پیژندلو ډیر واټن لري. لومړی خو تر اوسه موږ کوم دولت لیدلی نه دی. دوم، موږ د خپلو پراختیایي مرستو د ادامې لپاره روښانه شرایط لرو. زه فکر کوم د هغو مهمو شرطونو لپاره چې موږ یې لرو هیڅ ځواب مو نه دی تر سترګو شوی.
طالبان د اګست په 15مه کابل ته ننوتل، خو تر اوسه یې خپل حکومت نه دی اعلان کړی، او په افغانستان کې د واک تشه رامنځته شوې ده. قطر چې نږدې یو نیم کال د افغانانو ترمنځ د خبرو کوربه او پر طالبانو غکړی چې تروریزم رد کړي او یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی پرون په دوحه کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر هیکوما سره تر لیدو وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی د تروریزم د مخنیوي لپاره پر همکارۍ ټینګار وکړ، او په دې برخه کې د طالبانو مرسته مهمه وبلله. د قطر د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې تل طالبانو ته داس پرختنه کړي چې داسې حکومت دې نه جوړوي چې کوم افغان لوری ترې څنډې ته پاتې شي. په افغانستان کې د برتانیا پخوانی سفیر او د ناټو ملکی استازی وایي طالبان باید دا واضح کړي چې د القاعده شبکې ملاتړ نه کوي او اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې استفاده وکړي. نیکولاس کې پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له القاعده شبکې سره اړیکه له طالبانو سره د نړیوالو مرستو پر وړاندې خنډ وباله.
که طالبان د دغه ډول ځانګړنو په څرګندونو پیل وکړي، هم به د افغانانو د ډاډ سبب شي، او هم به د نړیوالې ټولنې چې د هغو کسانو لپاره چې له دې هېواده وځي خوندي لاره برابروي. نو فکر کوم بیا به د نړیوالو د همکارۍ احتمال هم رامنځته شي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې طالبان بهر ته د هغو افغانانو مخه نه نیسي چې قانوني اسناد ولري. بلخوا د برتانیا حکومت له طالبانو سره له افغانستانه د برتانوي وګړو او هغو افغانانو د وتلو په اړه مستقیمه خبرې پیل کړي چې هلته ژوند په خطر کې دی. د برتانیا د حکومت ویاند پرون په یو بیان کې وویل د افغانستان لپاره د صدر اعظم بوریس جانسن ځانګړي استازي سایمن ګاس دوه ته تللی چې هلته د طالبانو له استازو سره په دې اړه خبرې وکړي. په بیان کې یادونه شوې چې ښاغلی ګاس د طالبانو له استازو سره په روانو خبرو کې د برتانیا د اتباعو او هغو افغانانو د خوندي وتلو پر اهمیت ټینګار کړی چې په تیرو شلو کلونو کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی. پرون د اګست په 1 د امریکا او د امریکا د متحدو هیوادونو ټول ځواکونه له 2 لسیزو وروسته له افغانستانه ووتل. د افغانستان د پخوانی حکومت د خزو د چارو سرپرست وزیره د افغان خزو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او په دې اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کوي. حسینه ساپی چې اوس په برتانیا کې ده پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د خزو د حقونو او بریاو د خوندي کولو لپاره له طالبانو څخه ضمانتونه واخلي.
په دغه جلسه کې د شورای امنیت قطعنامه 1315 او هغه کنوینسیونونه چې افغانستان ورسره تعهد کړی دی دیو باید دغه د یو ضمانت په صفت ونیسي تر څو هغه خویندې چې په افغانستان کې دي هغه ایره او بې باوري چې د دیو په ذهن کې دی دا ونیشي.
په تیرو دوو اونیو کې چې طالبانو کابل نیولی دې ډلې هغه ښځې بیرته کورونو ته استولی دي چې دفترونو ته د کار لپاره تللې وې. لازادی رادیو خبرونه اوري. په اشقابات کې د روغتیا مسؤول سرچینې په دې باور دي چې په ترکمنستان کې د کووید 19 ناروغۍ د تلفاتو شمیرې په زیاتېدو دي. خو د دې هیواد حکومت تر اوسه په ښکاره د کورونا وبا د یوې پیښې اعلان هم نه دی کړی. دا سرچینې چې په علني ډول د خبرو اجازه نه درلوده د ازادۍ رادیو ترکمنی څنګه ته وویل تیر اونۍ په اشقابات کې د کورونا وایرس له کبله د تلفاتو ورځنۍ شمیرې تر اویا ورسېدې. د ترکمنستان له 7.6 میلیون وګړو څخه شاوخوا 1 میلیون کسان په پلازمینه اشقابات کې ژوند کوي. او مخکې له دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره وګوري، واشنگټن له کیف سره تر 6 میلیون ډالرو پورې د مرستو ژمنه وکړه. د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ولسمشر جو بایدن ادارې پرون په یو بیان کې کانګرس ته خبر ورکړ چې د مرستې به د اوکراین په پولو کې د روسیې د پوځي هلو ځلو د زیاتېدو په خاطر کیف ته وسپارل شي. ولودیمیر زلنسکي د دوشنبه په ورځ د درې ورځني سفر په مخه واشنگټن ته ورسید او تمه ده چې نن به له ولسمشر بایدن سره وګوري. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شي. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. درنو اوریدونکو، د دې خبرونه کوربه ز احمد تکالیم او په تخنیکی برخه کې میر احمد سپای مرسته سره کوي. تاسو را بولم د خبرونو اوریدو ته، د راپورونو اوریدو ته، او د هم د دې خبرونه لمړی راپور. اروپای ټولنه پرون ونه توانیده چې د افغان کډوالو د منلو پر سر موافقه ته ورسیږي. برلین وړاندیز کړی چې د اروپایي ټولنې ټول غړي هیوادونه د خپله برخه افغان کډوال ومني، خو د جرمني ګاونډی اتریش وایي چې نور کډوال نشي منلی. له بلې خوا، له اروپایي ټولنې لرې کاناډا د 15,000 نویو افغان کډوالو د منلو ژمنه کړې ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
اروپایي ټولنې له افغانستان او د افغانستان له ګاونډیو سره د مرستو د زیاتېدو وړاندیز وکړ، خو د وبشت غړو هیوادو دا ټولنه ونه توانیده چې د افغان کډوالو د منلو په برخه کې یو ګډ دریځ خپل کړي. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې د 2015 کال د کډوالو کډکیج بیا تکرار نشي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې تر غونډې وروسته په ګډه اعلامیه کې وویل دا ټولنه غواړي چې د سرحدونو د پیاوړي کولو او د مرستو د ورکولو له لارې د افغان کډوالو د ستر بهیر مخه ونیسي. لویدیزو هیوادونو په تیرو دوو اونیو کې تر 1,00,000 ډیر هغه کسان چې په تیرو دوو لسیزو کې د طالبانو پر ضد له دوی سره همکاري کړې ده له کابل ایستلي دي. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل وایي په دې ډله کې هغه 40,000 کسان هم شامل دي چې په جرمني کې د اوسېدو اجازه ترلاسه کړې ده. د دې سربیره چې تر اوسه په 30,000 کسان له افغانستان ایستل شوي دي، لا هم ډېر نور افغانان شته چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. د اروپا د کورنیو چارو کمشنر یلوا یوهانسن وای اروپایي ټولنه باید شزی ماشمان قاضیان خبریالان او د بشري حقوقو فعالان وومني او د هغه کسان دي چې تر شل کال ازادیو او حقوقو وروسته اوس د طالبانو له لوري له ستونزو سره مخامخ شي. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل پرون د اتریش له سر اعظم سباستیان کور سره تر لیدو وروسته په برلین کې خبري غونډې ته وویل
د اوس لپاره هڅه کیږي چې له طالبانو سره زموږ د ارتباط لاره مشخصه شي. موږ له خپل سفیر پوتسل، متحده ایالاتو او یو شمېر نورو هیوادونو سره اساسي توافق کړی دی چې هغو کسانو ته په راتلونکي کې هم اجازه ورکړل شي چې له افغانستانه ووزي چې پاسپورت لري او د هغو هیوادو تایید ورسره وي چې د
دوی منلی دي، خو دا پروسه باید طالبان روشان کړي.
جرمنی له 2015 کال را پدې خو تر بل هر هیوا ډیر کډوال منلی دي. د جرمنی د کورنۍ چار وزیر وای د اروپای ټولنې ټول هیوادونه باید د کډوالو د منلو په برخه کې خپل ونده وکړي. خو د اوتریش صدراعظم سبستیان کورز وای هیواد د نورو افغانانو منلو ته چمتو نه دی، او په ټوله اروپا کې به هم د افغان کډوالو د خپرېدو د پروګرام لاتړ ونه کړي. د پولند حکومت هم د خپل هیواد له ولسمشر غوښتي دي چې د بلاروس له لوري د کډوالو د راتګ د مخنیوي لپاره پر پوله بیړنۍ وضعیت اعلان کړي. خو بل لور ته د کاناډا حکومت اعلان کړی دی چې شاوخوا 15,000 هغه افغان کډوال مني چې پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د متحده ایالاتونو له لوري له افغانستان ایستل شوي دي. د کاناډا د کډوالو د چارو وزیر مارکو مندچینو پرون وویل کاناډا به د ډیرو افغانانو د منلو لپاره خپلې هڅې وکړي. کاناډا نږدې 1 کال مخکې خپل روسي پوځي له افغانستانه وویست، او په روسیو کې شاوخوا 3,200 افغانان له کابل وویستل. د هغه کسانو چې پخوا یې له کاناډایي پوځانو سره کار کړی و، کاناډا مخکې ژمنه کړې وه چې 3,000 ډیر افغان کډوال به ومني، او په دوی کې به تر ډیره د ښځو فعالانی، د بشري حقونو مدافعان او خبریالان شامل وي چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرې یو ان ایچ سی آر ویلي دی اوسمهال د دې سازمان لومړیتوب له بې ځایه شویو افغانانو ته د لومړنیو مرستو رسول دي. په افغانستان کې د دې سازمان استازي کارولین وان بورن پر نوویل طالبانو له دې سازمان سره د سازمان د کارمندانو د خوندیتوب ژمنه کړې ده. نوموړي زیاتوي چې په ځینو برخو کې به د مرستو د چمتو کولو پروسه پیل شي. میرمن وان بورن هم د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو ته د لارو د بندیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه، او پر هغوی غږ وکړ چې خپلې پولې خلاصې وساتي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیت سیار وای چې په نږدې راتلونکي کې به بې ځایه شویو سره د مرستې لړۍ پیل کړي. په افغانستان کې د یونیت سیار استازي کارلون وان بورن ویلي چې اوسمهال 2,450 ولسوالیو څخه 299 ولسوالیو ته لاسرسی لري، او په ځینو سیمو کې به د مرستو لړۍ پیل کړي. اغلی بورن ویلي که څه هم طالبانو د دوی د مرستې رسونې عملیاتو ته درناوی لري، خو په وینا یې د مرستې پروسه ممکن په ځینو سیمو کې له خنډ او ځنډ سره مخ شي. دغه سازمان وایي باید لومړی د خپلو کارکوونکو له امنیت څخه ځانونه ډاډه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیت سیار چارواکي وایي دغه سازمان یو شمېر کارکوونکي لا هم ویره لري، خو ځینې نور بیا دندو ته چمتو شوي دي. د اغلی بورن په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري بې ځایه شویو کسانو ته د بیړنیو مرستو پر سوالو غور کوي. د مېرمن بورن په خبره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري حقو کسانو ته به بیړنۍ مرستې ورسوي چې بې ځایه شوي او د ژغورنې مرستې ته عاجل اړتیا لري. هغه زیاته کړه چې د سازمان په مرستو کې سرپناه، د څښاک اوبه، روغتیا مرستې او خواړه شامل دي. دغه سازمان وایي سږ کال 200,000 بې ځایه شویو ته لومړنۍ مرستې برابرې کړې دي. له بلې خوا غلی بورن د ژورنالیستانو، ښځینه فعالانو، د پخواني حکومت ملاتړو او قومي لږکیو پر وړاندې د ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې د سپین بول د کپولی پرته د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو اکثره سرحدونه د افغانانو پر مخ تړلې دي. د راپورونو پر بنسټ د سپین بول د کپولی تیرېدل هم خپل ځانګړي شرایط لري، او افغانان په سختۍ سره له دغې پولې تیرېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې خپلې پولې پرانیزي تر څو هغه افغانان چې غواړي بهر ولاړ شي ورته اسانتیا برابره شي. په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې زرګونه کورنۍ د جګړې د زیاتوالي له امله بې ځایه شوي، او اوسمهال چې 3 ولایتونه د طالبانو په ولکه کې دي، ډېری خلک د احتمالي ګواښونو له امله پاکستان او ایران ته مخه کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 90 مندل شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. یو شمیر عام افغانان وایي سره لدې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل یو تاریخي پیښه ده. وایي افغانستان د اقتصاد په ډګر کې له یو نوي بحران سره مخامخ دی. د دوی په باور د امریکا حضور په افغانستان کې پای ته ورسید، خو بیکاري، فقر او لوږه تر بل هر وخت خپل اوج تر رسیدلی او د دې چاره دوام په نږدې راتلونکي کې یو بشري ناورین رامنځته کولای شي. پرون د اګست په 1 د امریکایي ځواکونو وروستۍ پوځي الوتکه د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه ووته. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو 40 پوځي ماموریت نن پای ته ورسید. یو شمیر افغانان دغه ورځ د خپل هیواد لپاره تاریخي بولي. روح الله تلاش د کابل ښار اوسیدونکو هغه وی دا یو تاریخي ورځ د خو افغانستان ښایي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ شي.
دا یو تاریخي ورځ و چې امریکایان له 40 وروسته له ناکامۍ سره مخ شول او افغانستان ووتل. خو اوسنۍ شرایط او وضعیت په کتو باید دا ووایم چې افغانان له سختو ستونزو سره مخامخ دي. هغه دا چې ټول ادارې فلج دي، عامه خدمات په ټپه ولاړ دي، هغه کاروباریان چې دلته یې د ورځې مثلا په زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره کړې وه، هغه ټول تړل شوي دي. نړیوال سازمانونه له افغانستان نه لاړل، سفارتونه
د دې خربل وسیدونکو خالد امری بیا دې چاره ته خوخي څرګندوي. هغه وی افغانستان به نور د پردیو هیوادونو د لوبو میدان نه وي.
د دې کار سره خلق تر کوم ځای پورې چې زب حس کوم او خلق ګورم، خلق واقعا خوشاله دي. خوشاله په دې چې نور غیر مسلمان وګړي، یعنی هغه خلق چې مثلا د اسلام په نفع نه دي، د افغانستان په نفع نه دي، خپل شخصي منافع درلودلي لکه امریکایان، دوی نور افغانستان کې نشته. په دې باندې خلک خوشحاله دي چې نور افغانستان خپل افغانانو ته پاتې دی.
د دوی په باور امریکا یوازې ونه وتله، بلکې د دوی له وتلو سره ټول سفارتونه، نړیوال سازمانونه او همدارس اقتصادي او ټولنیز موسسې چې د افغانستان لپاره کار کوي ووتل. له دې سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تیر شپه ناوخته اعلان وکړ چې سفارت به په افغانستان کې تړلی وي او وروسته له دې به د افغانستان اړوند مسایل له قطر پر مخ بیایي. په ورته وخت کې په کابل کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد رسنوی ته ویلي چې د امریکا له وتلو سره په افغانستان کې اشغال پای ته ورسید او افغانستان خپله خپلواکي ترلاسه کړه. نوموړي ویلي چې له دې وروسته اسلامي امارت د راتلونکي نظام د جوړېدو لپاره خپلې ټولې هڅې په کار اچوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا له نن څخه 40 وړاندې افغانستان ته د یو قوي ځواک سره د تروریزم د ځپلو په مخه راغله.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل، نړیوال له طالبانو غواړي چې هغه افغانان پرېږدي چې فکر کوي په افغانستان کې خوندي نه دي. طالبانو هم دا خبره منلې، خو دا خلک به په کومو لارو وځي؟ د کابل نړیوال هوایي ډګر ته سخت زیان اوښتی، د رادار سیستم خراب دی او د کنټرول د برج وسایل هم زیانمن شوي دي.
په کابل کې د حامد کرزي هوایي ډګر ته پلسکونو میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د الوتنو او خوندیتوب د سټانډرډ رئیس غلام جیلانی وفا له هغو کسانو څخه و چې پرون یې د هوایي ډګر ته د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته دا اوښتو زیانونو ارزونه وکړه. دا ساجی راډو ته ویل
کدا ټوټل یو سروي وکړ چې تر اوسه د دقیق داسې ارقام مجنه دي سنجولي، ولی خو زموږ د تخميني چې وایم د 15 میلیونه نه الا 50 میلیونه شاید اضافه مو متاثر سوي او تاوان رسیدلې چې دا ټول تجهیزات برته په هدي اقل په امغه په خواني سطح ورغو.
د کابل په هوایي ډګر کې د پنشن بي په ماشام ځان وژن کې بریټ وشو چې د نشته یو سلاوه بیا افغانانو ژوند دی واخیست. هم درست دی چاودنې له امله د یارلس امریکایي سرتیری ووشتل شو. دی چاودنې هوایي ډګر ته هم زیان واړوه. د دې ترڅنګ د اگست 15 را وروسته چې طالبانو کابل نیولې دی، بزرګونو افغانان دې میدان ته ورغلي دي چې تر 1.5 سره ډېر افغانان او بهرنیان له دې هوایي ډګره په دې موده کې بهر ته انتقال شوي دي. د دغو کسانو د بیروبار په ترڅ کې هم هوایي ډګر زیانمن شوی دی. غلام جیلانی وفا وایي چې شایي په څو میاشتو کې د هوایي ډګر پخوانی حالت خپل کړي، خو بل لور ته د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون فرانس پریس اژانس په مرکه کې ټینګار وکړ چې د هوایي ډګر باید بند نشي. دا ضروری ده چې د هوایي ډګر پرانیستی وي، هم د بشري مرستو لپاره چې له افغانانو سره وشي، او هم دا ډاډ ترلاسه کړو چې موږ کولی شو چې له دې هوایي ډګره خلک بهر کړو. په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر د مسؤلانو په وینا، دې ډګر ته د اوښتو زیانونو سربیره دا ممکنه ده چې په 2-3 اونیو کې د ورځې پر مهال له دې ډګر الوتنې وشي، خو تر هغو چې د دې هوایي ډګر تخریب شوي وسایل جوړ شوي نه وي، دا ممکنه نه ده چې د شپې په مخه او د خرابې هوا پر مهال پر دې ډګر الوتکه کښېني یا ترې پورته شي.
اوس ګوري چې په مشخص ډول د کابل د نړیوال هوایي ډګر کومې برخې زیانمنې شوي دي. د ملکی هوایی چلند اداره د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد څنګه عمومي رئیس غلام جیلانی وفا له احمد شیبر سره په مرکه کې په دې اړه جزئیات ورکړي.
هوایی دګر به اندازې زیات تخریب شوی دی. مثلا یو میز یو چوکۍ د دوهم منزل نه لاندې خطا شوی و پر مځکه. کمپیوټرونه د دیوالونو شکول شوی و، د دفترونو او لاندې غورځول شوی و. تلویزیونونه، سکرینونه، د مسافرو د چیکن ایریا، تشنابونه، ترمینل تعمیراتي وضعیت، سکیورټي کمرې، د کنټرول ټاور ته وختلو، د رادار او د مخابره سیستمونه، د مخابره دستګاوي ټول په ډیر فجیع شکل ټوټې ټوټې شوی و. لاندې ولاړو د رادار سیستم موقته په عین شکل، هغه سرور رومې چې ډیټا د کمپیوټري پکښې کې د رادارو د ساب چې فضا ټول کنټرولېږي، هغه ټول مکمل تخریب شوی و، په بل مخ اړول شوی و.
د داخلي پروازونو ترمینل او کنه د بهرنیو پروازونو ترمینل هم همداسې خراب شوی.
دواړه په یو اندازه خراب شوی دي، هم د بهرنیو پروازونو یا انټرنیشنل ترمینل، هم دامشتیک ترمینل، دواړه مکمل په یو سیستم باندې په یو اندازه تخریب شوی دي.
او تاسو څه اټکل کوئ چې څومره مصارف، څومره لګښت شاید ته په کار وي چې دا بیرته جوړ شي؟
زموږ په اټکل خو زه چې اوس فکر کوم بعضی تجهیزات لکه مثلا د ناستې سیستم چې درته ویل، آی ایل ایس انسټرومنت لاندنګ سیستم، د طیاراتو دپاره د رادارو سیستم، دا هغه تجهیزات چې هر یو د 15 او 40 میلیون نه اضافه قیمت لري. همدارنګه د
15 40 مطلب مو ډالر دی، مطلب مو ډالر دی،
میلیونه ډالر، بله میلیونه امریکایی ډالر. که څه هم په خوانی تجهیزات عمر یې لږ ډیر و، یعنی د 40 او 50 کلو زاړه تجهیزات و، ولی په هر صورت د داسې یو ملک د پاره چې اقتصادي لحاظ کمزورې دی، هماغه تجهیزات نور هم کار ورکوه، تر 10-15 کاله نور کېدای شو چې دا ملک استفاده ځینې وکړي، تر څو چې بیا نوې خریداري کېدل او په ترتیب سره به خریداري شوی وای. اوس خو متاسفانه ټول په یو ځلی تخریب سول، د یو ځلی تخریب او د دوه لپاره بیرته یو ځلی ترمیم، دا خو زمانګیر دی. اکثره داسې تجهیزات شته، مثلا د رادار یو دستګاه چې تاسو راوړئ نصبوي او انسټالیشن کیږي په تخنیکي لحاظ، اس فره چې موږ دا ظرفیت هم نه لرو، مجبور یو چې بین المللي متخصصین راولو تر څو هغه نصب کې موږ ته د نصب او د هغه د بیرته فعال کېدو دوه میاشتې حتی درې میاشتې وځي، او دا به دفتن په بازارونو کې د دې خریداري هم اسانه کار نه دی، ځکه تاسو به اول د غوی د تولید فابریکو ته فرمایش ورکوي، هغه یو میاشت دوه میاشت وخت اخلي څو چې تولید کی بیا تاسو سره ولېږي.
وفاصب تاسو څاټ کل کوي چې په کابل کې به د حامد کرزي هوایي ډګر کله د ته چمتو شي چې لدی ځای الوتنه وشي؟
ان شاء الله چې هوایي ډګر به ډیر ژر، یعنی زدا شاټ کل کوم چې په ظرف د 2 هفتو یا 3 هفتو کې الوتنه ته چمتو شي. ولی هغه الوتنه به وي چې د ورځې به وي، په ساده هوا کې به وي، چې ساحه د دې دی ویزیبلټی ډیره شوی او یو پیلوټ په سترګو وکولای شي چې رانوی وګوري او په خپل مسولیت راسی کښینی. یعنی هیڅ نو ګراوند ایلز، یعنی د مزیکی د خوا کومک به د پیلوټ سره نوی، او هیڅ نو نویګیشن، یعنی راهنمایی د طیاراتو به په راداری او اتوماتیک او مدرن شکل صورت نه نیسی.
فکر کوي چې باید تجربه کار پیلوټان وینو په دې حساب باندې نوی پیلوټان د کار نشي کولای کڅرنګه؟
بالکل، پیلوټ به هم تجربه کار وي، خو موږ په سیویل اویشن کې د نوټم په نامه یو یادداشتي سیستم دی چې په بین المللي سطح خبریږي، په هغه کې لیکل کیږي چې دې میدان ته چې څوک راځي، میدان دغه 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 مشکلات لري، بنان پیلوټ باید قبل نه چې د بل میدان نه حرکت کوي، د دې میدان په خصوصیاتو بلد وي او مخکې له مخکې نه ورته آمادګي ولري چې ډیر زیات تفاوت لري د نور میدانو سره.
د ملکی هوایی چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد څنګه عمومي رئیس غلام جیلانی وفاو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ازادي راډیو خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو، او اوس هم د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکته نه کوو.
له دوه لسیزو وروسته په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د پوځي حضور پای ته رسیدل د نړۍ د ډیری ورځپاڼو سره لیکونه دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي، امریکایي ځواکونه له دو اونیو هرج و مرج او له شلو کلونو جګړې وروسته بالاخره له افغانستانه ووتل. د ورځپاڼې په باور کله چې د دوشنبې د شپې په نیمایي کې وروستی امریکایي سرتیری له افغانستانه ووت، امریکا داسې یوې هیواد شاته پرېښود چې په ظاهري بڼه له تیرو اونیو سره یې زیات توپیر درلود. وړاندې په مطلب کې راغلي نور په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو په ملاتړ دولت نه دی موجود، بانکونه او مغازې تړلې، په ټول هیواد کې سخته ویره خپره ده. ځینې خلک له دې عمله چې نه دي توانېدلې له افغانستانه ووځي ناهیلي دي. هیل امریکایي ورځپاڼې لیکلي، آیا کېدای سي له دې وروسته په امریکا باور وسي؟ ورځپاڼې وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو پوځي حضور ډیر مهم دی، امریکا باید په افغانستان کې پر ځای پاتې تاوانونه وارزوي. په مطلب کې راغلي امریکا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د تلفاتو په اړه د فکر کولو ترڅنګ په افغانستان کې د خپلو لګښتونو او همداشان باید له نړۍ سره په خپلو اړیکو کې د بدلون په اړه هم غور وکړي. هیل ورځپاڼې د جرمني د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې د رئیس په قول لیکلي، له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو وتل د هغه هیواد د اوسني حکومت یوه لویه جدي او پراخه اشتباه ده. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن په وار وار له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له پریکړې دفاع کړې. د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي، د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې د طالبانو په اړه به د دوی د کړنو له مخې قضاوت وکړي. وړاندې په مطلب کې د بایدن له قوله راغلي، هغه څه چې اوس په افغانستان کې رامنځته شوي د هغې هوکړې پایله ده چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې او د طالبانو ترمنځ په قطر کې لاسلیک سوه. خو انډیپندنت لیکلي، بایدن د امریکا ولس ته ویلي وو چې امریکا د 2000 لومړي کال د سپتامبر د 11مې په برید کې ښکېل ځینې تر ټولو خطرناک تروریستان چې وروسته په ګوانټانامو زندان کې ساتل کېدل دمګړۍ په کابل کې لمنځونه کوي. په کابل کې د تیرې جمعې لمونځ د خلیل حقانی په امامت ادا سو. ورځپاڼې د امریکا د دولت له لوري د خپرو شویو اطلاعاتو پر اساس لیکلي چې حقانی د القاعده په نیابت کار کړی. انډیپندنت ورځپاڼې دا پوښتنه مطرح کړې چې ولې د افغانانو له سلامه شروع او یا هم په انتخاباتو کې د خلکو له ګډون پرته د لیکوال په باور امریکا طالبانو ته د واک سپارلو په اړه پریکړه ومنله. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن کابل ته د طالبانو له ننوتلو وروسته په خپلې لومړنۍ وینا کې ویلي دي چې افغان رهبرانو خپل هیواد پریښود او امریکایي ځواکونو نسه کولای چې جګړه وکړي. په وینا یې افغان ځواکونو جګړې ته تمایل نه درلود.
قدر منوریدونکو را سره اوسې په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو خبريږي. خو له هغه مخکې
د ژوند رنگونه
ته ماشومان لري
شکر مال د خدای وو
وا اولادونه انجونی دي کالکان
الکان نشکه
او د انجلی سره
د می دلیور لوله
دا و زمان دي څه کار کوي
ټول وړو وړې دي
غاټي څه کار کوي
مشر دوی ملاړ دي نن تل د دې څه آیس کریم خانه کې مزدور
اوس ایران تر رسیدلې کې پلاړه ده
نه پلاړه
خوان دي څه کار کوي
خوان یې کرچمان
کور دی خپل ده
نه کرک کار نسته بار نسته د اولادونه مې جوړي نه جوړي لري هغه د پکور کې مشکلات تلګي هیڅ د سیاحت نه لرو منګه
له خوراک را توې اوس کنه د کورونا هم د خلک وایي چې باید ویتامین سي دار خوړی دا یو غي د شین برابر وایي سي
نه نه خوري موږ هم دغه نه کوو سمې ما غرمې کې کوي یو کچالو یو تال یو شی پیو کوم ورته شپې تم ساتمه
یعنی
نه کیږي نه خوراک نه کیږي ما اصل بیا نیم سل دوه سو هغه کریاک او هغه د برق پیسې کو څه دونه بلونه قیمت راځي که موږ یو لکه نوم یو چراغ ګروپ ملګو دونه قیمت راځي که هغه موږ خوراک کوچی شي کو په باندې مشکلات می زیات د خوري زړه می دکیږي نو ویلې نسم فشار می څکته پورته سي لګ مالګه بره وکم اخرم بیا د دې یو ګولې مولې راغورم
څه وخت ډیر سخت درته تمام سو است خپل ډیر خفه کړی
زه ډیرم د اوس اوس په دې باندې چې میړم مریض ده جه کې پرو ده زموږ میم نسته ده مشر په کور کې ډېر مشکلات ورونه مې ټوډې خو بد راته غوي راکړي
ښه بیا کومک د سره کوي
کوي دونه هغوی څه بمبې جوړوي هغوی دونه مشکلات نه ډېر دي هر څوک خپل سبا بېګا ته ایرانه دي
پسمن کې د لخوا خاطر راتوي آی کومه خاطرام لري
نه ز خپل تی مغه تاسو له مسمت میډم کله خ روزګار نه لرم
یعنی هیڅ کله خاطر نه ستا
نه هیڅ خاطر نه ستا نه زندگی نه هیڅ خوشالم نه مو خاطرام نه لرم
په دیلت یا ورځ خدمت خدای درکې
خود امین خدای دې راکې دا زمون ته مشکور خوشاله مې صدقي غرسي خاطر ولرم خو خوشم
زموږ غاګله ازادي رادیو اورې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې د قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د نورو مطالبه لوړاندې کول مخکې تاسو د خبرونو د لنډیز اوریدو ترابولم. د اروپا د کورنیو چارو کمشنر وای اروپایي ټولنه لاله د لری د چ طالبان پر رسمیت پیژني. د چارواکي په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته هم دراز وویل چې اروپای ټولنه له افغانستان سره د خپلو پراختیایي مرستو د دوام لپاره روښانه شرایط لري. قطر چې نږدې یو نیم کال د افغانانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو کوربه و له طالبانو غوښتي دي چې تروریزم رد کړي او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. په افغانستان کې د برتانیا پخوانی سفیر او د ناتو ملکی استازي وایي طالبان باید دا واضح کړي چې د القاعده شبکې ملاتړ نه ورکوي او اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې دا ډله استفاده وکړي. د برتانیا حکومت له طالبانو سره له افغانستانه د برتانوي وګړو او هغو افغانانو د وتلو په اړه مستقیمې خبرې پیل کړي دي چې هلته ژوند په خطر کې دی. د برتانیا د حکومت ویاند وایي چې د صدر اعظم بوریس جانسن ځانګړی استازی دوهې ته تللی او هلته له طالبانو سره په دې اړه خبرې کوي. د افغانستان د پخواني حکومت د ښځو د چارو سرپرست وزیره حسینه ساپۍ د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې په دې اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو بیړنۍ غونډه باید جوړه شي. په اشقابات کې روغتیایي سرچینې په دې باور دي چې په ترکمنستان کې د کووید 19 ناروغۍ د تلفاتو شمیر په زیاتېدو دی، خو دوی وایي چې د دې هیواد حکومت تر اوسه په ښکاره د کورونا د وبا د یوې پیښې اعلان هم نه دی کړی. او مخکې له دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره وګوري، واشنگټن له کیف سره تر 6 میلیون ډالر پورې د مرستو ژمنه وکړه. واشنگټن وایي چې دا مرسته به د اوکراین په پولو کې د روسیې د پوځي هلو ځلو د زیاتېدو په خاطر کیف ته وسپارل شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د تکنور د کلي نه ګلدین تای سره په تارماس کې دا درخواست د افغانستان حکومت یا طالبانو ته چې زمونږ د ننګرهار ولایت د تورخام دروازه چې کومه ده دا ډېره کلکه تړل شوې ده. پاسپورټونه موږ ساسکري دي، ویزې بیوالي دي، ډېر تقریبا 1000 روپۍ مصرف راباندې. زمونږ طالبان دا درخواست کوي چې دغه تورخم دروازه موږ ته داسې پراخ او داسې د تخلاص کړي چې نه پاسپورټ اجازه او نه ویزې ته اجازه او که چا شناختي کارت یې پاغې تګ راتګ کوي او که چا سره تذکیره پاغې باندې تګ راتګ کوي. همدارنګه شرکتونه والا چې مخابراتي شبکې چې کوم دي یعنې تین دفترونه دا ټول زمونږ طالبان ته دا درخواست کوي چې کوم نرخونه چې په هي حسابې کې روان دي او په جدي کوم کې روان دي دغه باندې وګورئ.
ما دې لاسوړو چارواکو نه دا خواهش ده چې دا تاسو ملي ګمارلې کسان چې کوم دي پرنجرو کې یا په پښتونو کې یا په چکسونو کې ما دا خواسته ده غټو غټو سیاسي مشرانو نه په دې باندې دې غور وکړي. نن پښپګم نه هي مولا خالص په سیمه کې په سم سرک باندې رینجر چپشوا ملیان پکې نه تو چې څنګه چپشوا هغه نه د کلتوسو بکسیرا ولوې دي پروي باسلې دي راکیټو مرمې وي او د پیکا مرمې وي. ما دې مشانو نه دا خاص به خواهش مې ده چې هيا دغه مال دغه وسلې موټر د هر څه د تاسو د بیت المال دي دی باندې غور وکوي خلکو ته د سې کسانو ته او د نوځي په مسواروي هغه باندې کني سن وګمړی هغه باندې تاسو نظر لاندې وساتئ.
چې امریکایان وایي چې زمونږ ټول عملیات پای ته ورسېده، هیڅ عملیات دې پای ته ونه رسېده. دې د شکار وکړو چې ټول هغه کارکونکي چې د 2009 نه ما کار کړی د 2013 پورې به د افغان ځانګړو ځواکونو ته خپل خوښه سپارلې او 2000 روپۍ به راته حکومت راکولې او 100 ډالر به دې راکول. او کله چې نظام دړنګېدو خبر شو هغه خلک چې د دې سره موجوده کار کاوه هغه ویوړه او چا چې $100 یا $1000 په میدان یې وګي ترجمانان ته ورکول هغه خلک یې د کورنۍ سره ویست او مونږ چې کوم دی بای میتریک و سره سپ و سره په مونږ په کونړ ولایت کې ځای په ځای په د کور کلي خلکو او د چټک برګون دغه کیته چې وده دی بوجیا انارے گورائے ٹوینر او ټول تام د مزمن مشاورین او نور تان اډا د ملکونو خپل بیرغ ته کاتو شادنامه به تغسته خلک امداسه تیارو میدان ته ورو او زمونږ دی قانوني اسناد وخته لیټر او دا د لیټر قانوني کاروایی په دغه رنګ یک دم نظام رنګ شو پته کې مونږ کیسه چلاولای و هغه چې میدان یې وای تدلو لیټر او شاینې زمونږ په لاس کې وغه طالبان وښول او وس راته وي چې بلارونه مو اته او لاړو د دې نورسته وګورو تاسو پر دې مړی ګی تریو د پاره داسې برنامه لري د الله رضا د پاره دان د ټول نړۍ ته دا زموږ پیغام نشر کړي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم دا پروگرام داسې محال خبريږي چې تیرې چبان دی وی اونې راهسه طالبانو پر افغانستان ولکاټینګ کړي او داسې هڅه پیل کړي چې افغانستان کې یو نوی دولت او نظام رامنځته کړي د غنو اوریدونکو پیغامونه هم پر همدې سیاسي او پوځي بدلونونو راڅرخي او دوی د خپل سیمو د حالت په اړه راته پیغامونه پریخي راځي چې په پیل کې همدا پیغامونه وورو
ازادي رادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیر ښه کار وشو چې هغه فاسد رژیم له منځه لاړ او د طالبانو اسلامي حکومت منځ ته راغی خو یو خبره ده رښتیا هم لکه امیر خان متفقی چې ویلي امریکایان څه ضرورت لري چې دغه دونه خلک دی خپل کارکونان او اتباع دی وباسي نور د افغانانو سره څه کار دی یې نه معلومی چې رښتیا هم دغه ګډوډي شروع کړې ده موږ خو په دې لغمان کې یو لغمان کې محالات ولیدل مخکې په هغه حکومت کې د دورګې ما خام په څنګه په زور زمانچه په زور موږ د نن زره افغاني واسطه دي د ولایت څلاندو ارګمو خرچا هیڅ تا پښتنه نه کړني چې خپل ولیدل شي نو اوس چې امن او امان قرار قراروي دي الله تعالی دې د دشمنانو ته هدایت کړي
اني چې د بادغه سم زړه د افغانستان موضوع دغه په ملایمو خبرو هلي چې دغه زیاتې کونجو کونجو کاری دي نه دغه دروغ او نور ټومټون او دا شي خبرو لاس واخی افغانان چې په ارزای کې سره راټول شي کته خارجي کې په داخل کې خپل مملکت جوړ کې خپل وطن جوړ کې د غار چا سیاسي اساسه د تر قیامت راځي د بل چا موږ د بل چا په خبرو ولغول ول سو دا غو پیغام د خپل کې ما زړه
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته فیصل مریم د نهار څخه موږ دلته د اسلامي امارات له ټولو مجاهدینو څخه خوشاله یو او الله دې وکړي دا پروسه هم سي برابر
سلام دې کارګون کې راډیو ازادي ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم خدای دې جوړ خوشاله اوسه زاد القادر محمد کریم دې د کابل څخه تاسو پیغام پریدم خو خوشاله یو چې دغه نوې حکومت خه امنیت نیولې دي او خه دې غلولاره هم نیولې دي خلک په بازارونو کې فراخ ګرځي او دکانونو ته هیڅ کمشتور نشته او ډیر یو بایزه د خلک دی ولس هم خوشاله دي ټول خوشاله او همداسي افغانستان تل جوړ شي موږ خوشاله یو مخکې به هر قصوت نشوتلې او پیسې چې لزر در سره وي او چې یو زار نیرو هم پروتو او بیا به هم دارې د چې د غلونه لګي
السلام علیکم زاد السلام د هلمند ولایت څخه د ازادي د رادیو پر کر شوم زما دغه طالبان او لوړپورو چارواکو څخه دا خواهش دي چې دغه امیر المؤمنین حبت الله خنزاده دا ولې افغانستان ته ناراضي او د خارجان چې د زموږ حکومت جوړی نو دوی ولې ناراضي سره خو دغه چې دوی برخه واخلي او کچیر چیرې دوی ژوندې وجود لري خورا دي او کنه پر ټول ملت راغو چې پاجا دی واخلي ټول به دوی ورته و چې سره دغه زما پیغام دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته انا جی ګول منل ما لغمان ولایت او د تدی کوش حاجی کنی ولې زواړه مسلی اسلامي امارات نن ډیر خوشاله او اسلامي امارات سره ټول همکاري مرسته وکړي له ولس باندې دا خواهش و سلام.
سلام علیکم، زه سردار محمد هلمند ولایت څخه خبرې کوم. طالبان حکومت ډیر شو حکومت دی، خدای دې برقرار ساتي، همیشه ډیر امن او هر څه راوستي دي. سلام
سلامونه اونې کې هیله د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او رجمو ته وړاندې کوم. ایرویس اخلاقي امن هلمند ولایت څخه سره دا پیغام شریک کوم. په هلمند کې کوایو دا چې ټول ولایتونه طالبانو په خپل ولکې کې راوستل، نو که څه هم وایو کله په کور کې چې مه نو خصوصا بارتونه چې کوله، نو زموږ هم یوازې غوښتنه د طالبانو مشرانو څخه ده دې باندې یو خپل مشر وټاکي، خصوصا ځکه چې موږ ټول ولکې د دې په لاس کې دي او د دولتي چارواکو هم دا غوښتنه ده چې نور باید چې نور بل جمعیت د من ونه وي او د طالب باندې سره هم باید چې ډېر هدف لري په ما کو کې
عادي او ګاډي په رتګ راځه وو کې زکه د خوراکي توکو په ډېر خوراډي دودا او د رنجر ته هر څوک او هر کس ناس کی وروره د غي معلوم نوې باید د مخنیو شي طالب مشران په دې توګه وختنه لرو چې دې نیوایږي وکړي.
سلام و رحمت الله، خې کراځي د خیرات لون فتیریږي. نو د مجتمه کې ان شاء الله به خیر او خیرات د افغانستان اسلامي امارات التحاکم د لوګار ولایت کې او هر څه ان شاء الله به ښه روان دي، امور به ښه روان دي. نو د ولایت هم په ښه حالت کې ده، یو بل خواته طالبان ګرځي، چورنسته پکې غلا نسته پکې، خلک تر ډیر راضي دي، ټول خلک تر راضي دي او حکومت نه به ښه خلک ستړي شوي او د دوی له ظلمونو نه، د دوی له چاپو نه، د دوی له وحشتونو نه، له هر څه نه ستړي وو. نو حالت دلته به ښه نورمال ده ان شاء الله، خلک ډیر خوشحاله دي. ولله تعالی دې وکړي چې داسې یو نظام دلته حاکم شي چې هغه د ټولو خلکو په خیر وي. ان شاء الله دا نظام امارت اسلامي ان شاء الله ټولو لپاره په خیر وي. السلام علیکم. زه
محمد د کندهار ولایت چالو کوته د سوالي څخه خبرې کوم. ما د ازادي راځي څخه دا غوښتنه مې چې ما پیغام نه کړی طالبان څخه خلک دي، طالبان دې مې چې طالبان د مسلمانان دي، طالبان یې شل کاله مسلمان دغه غوښتنه غوښتل چې موږ افغانان پرېوه ته غوښتل چې په دې د مصر سره وکړي. نو دا چې سره هم څول نه تر کوه ما ته یو خور د افغانستان څخه ووتی د طالبان څخه د ترځي او عبدالله څول وکړي. طالبان څخه خلک دي، طالبان او اسلامي امارات جنرالي فرسيات وكيزي دا غرب مغوصنة دا 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 دي رجي دخير جان منا نتوم.
بل السلام عليكم، ما بيغان دا غدي ان بلاد كنغار سورة تماس كيم. از ما دا غد بيغان دي چه دا غد طالبان سمدا قشتنة دا ما بيغان دي چه دا غد اعلانين چه كيجي دا خلق روان دي اغلا برلا ملخكوتا دا دا افغانستان سرمايا دا نو دی ودرې دل کچیر دغه لیس د غیظ طالبان سم دا غشتنه د چې دغه بس مومن اپه ده اپه دیو کې چې خلک د کورور او زی یا د بهر ملکور او ګرځي. نو ډیر بشو خوند کې د افغانستان سرمایه دغه د چې دا مينو افغانستان څخه و خلک نه ځوانان نه سپیږی نه علما نه دغه ډیر ګرول دي چې دغه مومن اپه په دا شکل باندې وسی ورته.
زما دا پیغام د ازادۍ راډیو ته لتروس موسې چې کوم کارکوونکي دي هغې له 6000 ویزي راغلي دي او هغې کوم مشر چې دی افغان هغه و چې موږ یې نه ورکوو. بل پیغام مې دا دی چې په میدان کې داسې ماشومان او زنانه وال کېږي، هم د دننه داخل کې همبار د نورو ورونو د خوا نه وال کېږي، ټکول کېږي، نو ته ډوډۍ رسېږي، نو ته اوبه رسېږي. نو زما دا پیغام دی نور کوم همکاران چې د موشتو ته کار کړی دی، خارجي موشتو سره راغی او لپاره مزي راغلي نور کول کېږي. نو زما را پیغام دی دا مشران ته یو رسي چې دې کې همکاري وکړي.
السلام علیکم، د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. ما ویل طالبان چې تور او حکومت په خپل لار کې واخلي، هېڅکله داسې نه شي کېدلی.
ټول افغانستان باندې وکمن چې او دی به د ټول ما لپاره وکمن ترلاسه کړي. هیڅ کله نه کولای دا چې بیا غلط ملکي غلط پکې یو څو عمر بعد کال بعد لس کال بعد بیا یې غلط پکې د دې څخه دغه وختونه راهم چې په یو شتمر حکومت کې او وګړو سره یو حکومت کې دا چې د ټول ملي بیرغ او دا چې کوم کمانډو کوم اردو او ټول کوم ځواکونه چې کار کوي هغه باید